وامکی په رفرونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سږ کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت له امله دوی ته پیسې ځانګړي نه کړې، سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کومه بودیجې چې ټاکل شوی و د مالی وزارت څخه ترلاسه شي او برسونو ته ځانګړي شي. په خوښنۍ سره چې دا بودیجې نه ده ځانګړي شوی، اوس په 1994 کال کې موږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت د بودیجې د کسر له وجې موږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکو کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو،
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځانګړې کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هواري کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لیږل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودې.
عبدالمتین انجینری پوهنځی حاصل ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان لا ټوک چې واسطې درلود.
جاوید احمد شیرزی مو بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري، کمل کیچای هغه خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معاملې ده، سو چارواکو په مابین کې معاملې کیږي، دا ټول بهانه دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لارې دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل ک چیرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي، په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاد مسله په یو جامع طرحه کې راوخلی، ګټې وسېړي، تحلیل کړي، افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چیرې حکومت ورسره ومنله د مالیه وزارت، بیا په هغه صورت کې کولای شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلی عبدالرحیم زی وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي، وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هیوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
زمانم اجی ګلاسند او زه په دغه شهروالی کې مشروانم.
څومره کال کیږي مشروانې؟
یاره دما شپږ کال کیږي زه مشروانم.
شپږ ویش کال دي چې مشروانې کړې ده. څه ستونزې دي لیدلې په دې مشروانې کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالی کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر رو کله رابندي او دا شان
رابندي خو ډېره ده په هر چرای کې نیم ساعت لزه کې دغه شی هغه ده رابندي ده.
ماش دې څومره دي؟
ماش مې یاره کیږي له زپکاری سره او لزر وی کی
په دغه لزر افغانو باندې د کور گزاره کی؟
نه د کور گزاره مې نه کی.
نو بیا څه کوي؟
بیا خو مجبور دی به یو زوی به سره لدی او سره وړي به هغه دا د چې نه ده په دې ماج باندې گزاره وشي نو رايت به او
تا ویل چې زله زر افغاني ماش لرم دا خو ډیر کم ماش دی. حکومت نه ساغ وختنه څه ده؟ تا خو دغه نوې حکومت راغې ارسو کیلی لري زو کې چې ماش به میجیک شي، ماش به می یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي. دا هله دی و پزړ کې کنه
یاره دې ما خو د چې چالو چې دا زو چې ګورم اوس خلک هغه و چې جوړی سم ایران
ولی
پدی چې په دې ماشه گزارم نه کیږي. زما اوس فلن شپږ زر روپۍ ماش ده. هغه زپکاري خو داسې نه راکوي چې له ماش سره یو ځای راکړي. شپږ زر روپۍ ماش راکړي وروره زپکاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکړي. دا داسې کیږي چې ورو هغه ده هغه ماش زپکاري چې یو ځای راکړي هغه بیا گزاره کوي چې لس ورځې بعد ماش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. اذا بګری بیا گزاره نه کیږي دې باندې.
حکومت نستا غوښتنه څه ده؟
حکومت مې دا غوښتنه ده چې وروره هغه وکړي اما خلکو ته ماشینه جه کی آرامي مونږ آرامي غواړو. آرامي نه وروره جنگونه دي وروره حال او حوز وزغه دغه ایتیاری نه دي. دا ایتیاری دا خلک وروره چې ایتیاری وشي ټول خلک منډي وي تښتي.
مخکخی خزی.
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګوله څېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، هم یې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، هم یې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانې نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چکېده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یو څه مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نه شو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریالې په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې را سره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مو قابلګي ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړ چې د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هره سیمه کې چې سړی اوسېږي، د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنی کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلد شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلار مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه سترګې او ذهن د دې سره آشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله. همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مخته بیوله او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل ځینې مجالس به چې جوړېدل د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینهوو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضرې نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو ترڅو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایان